ジオ。
السلام علیکم او سهار مو پخیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شپې پیل سوي چې د ماښام تر روانې وي. په پیل کې د ازادي رادیو دوی سهارنۍ خبري مجلې اوري. لومړی هغه دیرش دقیقې د چیز سالې د خپل همکارانو په مرسته او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړ شي. بل راپور مدد چې کارپوهان وایي پاکستان د خپل ګټه په خاطر د افغانستان د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي. نن پنځشنبه ده، د کب یهود څلرمه د فبروري درویشتمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون پر افغانانو ژغ وکړ چې آرامي دي وساتي او هغه تاوتریخوالی دی ختم کړي چې د ناټو په یوه اډه کې د قرآن پاک د څو نسخو له سوځولو وروسته راپورته شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړ شي. په سوریه کې د دوو لویدیځو خبریالانو او لسګونو ملکیانو وژل کېدل په نړیوالو توګه غندل شوي دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون پر افغانانو ژغ وکړ چې آرامي دي وساتي او هغه تاوتریخوالی دی پای ته ورسوي چې د ناټو په یوه اډه کې د قرآن پاک د څو نسخو له سوځولو وروسته راپورته شوي او تر اوسه یې په نتیجه کې څو تنه وژل شوي دي. د ولسمشر له دفتره په دې خبره شوې خبر پاڼه کې له امنیتي ځواکونو هم غوښتل شوي چې د مظاهرو پر مهال دي د خلکو پر ضد له زور زیاتي کار نه اخلي او د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ وي او د همدوی لخوا پلان سي. حنا ربانی که هر څرګنده کړې چې هېواد یې د افغان حکومت د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې له طالبانو سره یې یو سیاسي هوارې ته د رسېدو لپاره کوي، خو نه غواړي په افغانستان کې د سولې د بهیر مشري وکړي چې په نتیجه کې پر افغانانو د هوارې یوه لاره ور وتپل سي. په افغانستان کې د ګرجستان درې نو سرتیري هم وژل شوي دي. د ګرجستان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویل شوي چې دغه درې تنه سرتیري د طالبانو لخوا په کندهار کې د یوې موټر بم چاودنې په نتیجه کې وژل شوي دي. د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې تازه د افغانستان له سفر ستون شوی په افغانستان کې د خپلو وژل شویو سرتیرو کورنیو ته تسلیت ویلی او زیاته کړې ده چې هیواد به په افغانستان کې پر خپلو کړیو ژمنو ولاړ پاتې وي. ګرجستان په افغانستان کې 900 سرتیري لري. په منځنۍ اسیا کې د افغانستان د نشې موادو د مخنیوي لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په مرسته څېړنیزې ډلې جوړیږي. پرون د قزاقستان په پایتخت استانه کې د امریکا سفارت وویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د دې اقدام ملاتړ کوي. د امریکا د سفارت په وینا د دې څېړنیزو ډلو شمیر به له 20 تر 25 پورې وي او په دې کې به د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو د نشې موادو پر ضد مبارزې ادارې او د نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې امریکایي ادارې برخه ولري. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن په لندن کې له خپلې پاکستاني سارې حنا ربانی که هر سره خبرې وکړې. تر نومبر میاشتې وروسته چې امریکایي ځواکونو د افغانستان پولې ته څیرمه په مومند ایجنسۍ کې په تیروتنې 24 تنه پاکستاني سرتیري ووژل، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې وې. د دې پېښې په عکس العمل کې پاکستان هغه لارې وتړلې چې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته ورباندې اکمالات کېدل. په سوریه کې د دوو لویدیځو ژورنالیستانو او لسګونو ملکیانو وژل کېدل په نړیوالو توګه غندل شوی دی. یو پیژندل شوی امریکایي ژورنالیست چې وی برتانوي ورځپاڼې ته کار کاوه او یو فرانسوي کس پرون په داسې حال کې وژل شول چې د هومس پر شار د سوریې د امنیتي ځواکونو راکټي بریدونو دوام درلود. په سوریه کې فعالان وایي چې پرون د سوریې په بیلابیلو سیمو کې د بشر الاسد رژیم د امنیتي ځواکونو په ډزو 15 کسان وژل شوي دي. د سنډي ټایمز 15 خبریال ماری کولوین او فرانسوي اکاس ریمی اوچلیک هغه وخت وژل سول چې د هومس ښار په بابا عمر سیمه کې پر ګرځنده خبری مرکز یو توغندی ولګید. درې نور لویدیز خبریالان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. ټاکل شوی په مصر کې محکمه د جون پر دویمه نیټه د مصر پر پخوانی واکمن حسنی مبارک حکم صادر کړی. د مبارک د میاشتنۍ محاکمې قاضي په دې اړه پرون خپله پریکړه اعلان کړه. مبارک چې 13 کاله د مصر واکمن و تیر کال د هغو مظاهره چانو په وجنه په لاس لرلو تورن دی چې پاڅونونه یې د واک څخه د لرې کېدو سبب سول. په دې پاڅونونو کې تر 800 زیات کسان وژل شوي وو چې ډېر یې هغه مظاهره چان وو چې د امنیتي ځواکونو د ډزو هدف ګرځېدلي وو. د ارجنټاین پولیس وایي د دې هېواد په پایتخت کې د اورګاډي د ټکر په یوه پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي اورګاډي په وروستي تمځای کې له هغو موانعو سره ټکر سو چې د پټلۍ په پای کې ایښول شوي وي. په پیښه کې تر 600 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. او راپورونه وایي چې په سویډن کې د ازبکستان پر یوه مذهبي مشر حمله شوې ده. د ازادۍ راډیو د ازبکي څنګې د راپور له مخې پر اما عبید قادری نظروف د سویډن په ستروم سون شار کې برید شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې نظروف 3-4 ډزه لګېدلې او روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. سویډن په 2016 میلادي کال کې نظروف ته سیاسي پناه ورکړې وه. خبرونه مو د ازادۍ رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. په راپورونو کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړه سي. کارپوهان وایي پاکستان د خپلو ګټو په خاطر د افغانستان د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي.
هغه وخت افغانستان د بین المللي ټولنې سره د نږدې کېدو په حالت کې راځي، نو بیا د ګاونډي هېوادونه مقطعي لوبو ته ورداخلي کی.
افغانستان او امریکا هڅه کوي په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون بشپړ کړي. په کندهار کې د سولې شورا وایي د طالبانو د کوټې له شورا سره یې تماسونه ټینګ کړي.
هغه ته موږ استازي استولي چې د هغو سره تماسونه ټینګ کړي او د سولې پیغام ورته ورسوي.
تر شپږو بجو او 150 دقیقو نور مسایل هم څېړو. په دې خبری مجله کې ځینو لویدیځو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو چې د افغانستان په باب بیلابیلې مقالې خپرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ وي او د همدوی لخوا پلان شي. د هینا رباني کار په وینا پاکستان د سولې له یوې هر اړخیزې پروسې ملاتړ کوي، ځکه افغانان د افغانستان د سولې په بهیر کې د بهرنیو له لاسوهنو په تنګ شوي دي او د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو لپاره هم دا ښه ده چې پاکستان په دې موضوع کې کم دخالت ولري. دی اړه رویټرز خبری اژانس سی رپورت پور کړی مهمه برخې له اجملان څخه خبري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر سرګند کړی چې هیواد د افغان حکومت د هر هغه هڅې ملاتړ کوي چې د طالبانو سره یو سیاسي هواری ته د رسیدو لپاره کوي. خو نه غواړي په افغانستان کې د سولې د بهیر مشري وکړي چې په ترڅ کې پر افغانانو د هواری ولاره وروتپل شي. هینا رباني کر چې د چهارشنبه په ورځ د لندن په یو څېړنیز مرکز کې خبرې کولې وویل افغانان د دوی د هیواد په چارو کې د نورو لاسوهنې تر پوزې رسیدلی دي او د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو لپاره هم دا مناسبه نه ده چې پاکستان د افغانستان په چارو کې ژور ښکیل وي. نوموړي وویل هیواد د سولې له ټولو هغه هڅو ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ وي او د افغانانو لخوا عملي شي، خو زیاته یې کړه پاکستان به دا پروسه رهبري نه کړي بلکې هغو پرېکړو ته چې زموږ افغان خویندې وروڼه یې د خپل راتلونکي په اړه کوي درناوی وکړي. پر دې سربېره هینا رباني کر وویل تر څو چې شرایط مناسب وي پاکستان به د هیڅ هغه هیواد مخکې خنډ نه شي چې غواړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لدی سرګندونی و ورځ مخ کې یعنی د سې شنبه په ورځ ولسمشر کرزی ویلی و پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې حیاتي رول لري او دا هیواد کولای شي په افغانستان او سیمه کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د سې شنبه په ورځ ولسمشر حامد کرزی په یو اعلامیه کې له پاکستان څخه وغوښتل چې له طالبانو سره د دوی د مستقیمو تماسونو ملاتړ وکړي او له هغوی سره د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي. پاکستان تل دا کړی چې غواړي د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر کې مرسته وکړي، خو ګڼ شمېر افغانان د طالبانو او نورو بنسټپالو ډلو سره د دې هېواد د استخباراتي ادارې یا ISI اړیکو ته په پام د پاکستان پر نیت شک لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر په خپلو څرګندونو کې دا هم ویلي چې افغانان باید خپله پریکړه وکړي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره باید کوم اقدامات ترسره شي. نوموړي ټینګار وکړ چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه هم ده، خو د دې لپاره هلې ځلې خپله د افغانانو کار دی. هینا رباني کر هغه مهال چې ولسمشر کرزی تیر اونې په پاکستان کې و د افغان حکومت دا غوښتنه چې پاکستان دی ورسره طالب مشان خبرو ته چمتو کړي د خندا وړ بللې وه.
په همدې حال کې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان د خپلو ګټو په خاطر د افغانستان د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي. په مخکني رپورټ کې مو واورېدل چې افغان حکومت وړ مرز د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان لپاره دې له روانو هڅو سره همکاري وکړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې د افغانستان ثبات د پاکستان ثبات دی او هر ډول مرسته به ورسره وکړي. افغان کارپوهان وایي حکومت باید د ګاونډیو په وړاندې داسې پالیسي غوره کړي چې تر دې پروسې وروسته هم خپلې ګټې او ثبات خوندي وساتلی سي. خان محمد سین په خپل رپورټ کې د کارپوهانو نظرونه راخستي.
پاکستان وای د افغانستان ثبات د پاکستان ثبات دی او هر ډول مرسته به ورسره وکړي، خو افغان کارپوهان وای د پاکستان روانه هڅې د هغوی دایمي ژمنې نه دي، بلکې غواړي په دې توګه خپلو اهدافو ته چې د دې هیواد له بې ثباتۍ څخه ګټه پورته کول دي ورسیږي. د افغانستان د بشر د حقونو او چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی وایي
ضرورت په دې شرایط کې دا ده چې موږ مقطعي لوبو ته توجه وکړو. مقطعي لوبې چې زموږ ګاونډي هیوادونو پر هغې باندې ډېر زیات عمل کړی دی، هغه وخت چې افغانستان د بین المللي ټولنې سره د نږدې کېدو په حالت کې راځي، نو بیا د ګاونډي هیوادونه مقطعي لوبو ته ورداخلي کړي.
افغان حکومت په خپرې شوې اعلامیه کې د پاکستان له ژمنو خوښي ښودلې او ترې غوښتي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دی له مذاکراتو سره نور مرسته هم وکړي. کارپوهانو دا هم وویل چې د افغانستان او طالبانو د سولې روانې هڅې د ټولې سیمې د ثبات ضمانت کوي. په دې ناسته کې بل سیاسي کارپوه فردین هاشمی وویل یو دا چې افغانستان د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په یو حساس جغرافیایي موقعیت کې پروت دی، او بل دا چې په دې مرحله کې ګاونډي هیوادونه هڅې کوي چې خپلې ګټې هم له پامه ونه غورځوي.
سلامان ما نیازمند یک دیپلماسی قوی هستیم که بتونی تحولات تفسیر کنه.
موږ په حقیقت کې داسې یوې قوي ډیپلوماسۍ ته اړ یو چې وتوانیږي دا بدلونونه تفسیر او تحلیل کړي او د هغې په رڼا کې پر مخ ولاړ شو، داسې سیاست غوره کړو چې زموږ ګټې خوندي کړي. قانون بحران به په هیواد کې دوام ومومي او افغانان به پکې زیانمن شي.
په وروستیو کلونو کې افغان حکومت، امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو پاکستان طالبانو سره په مرستو تورن کړی دی، خو پاکستان تل دا ادعا رد کړې ده. او په اوسنیو شرایطو کې پاکستان افغان حکومت او امریکا ته دا نه دی ویلي چې د طالبانو له مشرانو سره به خبرې کوي او هغوی به سولې ته هڅوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان او امریکا حکومتونه هڅه کوي چې ژر تر ژره په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون بشپړ کړي. ویل کېدل چې د دې تړون د لاسلیک په وړاندې دوی ستونزې پرتې دي. یوه یې د امریکایي ځواکونو څخه افغان حکومت ته په افغانستان کې د زندانونو انتقال، او بله ستونزه یې د ولسمشر کرزي هغه غوښتنه وه چې ویل کېدل د شپې لخوا غوښتنې دا وه چې د شپې لخوا دې عملیات بند سي. اوس افغان او بهرني چارواکي وایي چې شایي دغه دوی مسلې د ستراتیژیک تړون څخه وایستل سي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې رپورټ خبر کړي مهمه برخې له اجمل انصاري.
افغان او امریکایي چارواکي وایي د دواړو هیوادونو غواړي د هغو جنجالي مسلو په اړه چې د دواړو ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک خان ګرځیدلی یو جلا سند لاسلیک کړي، څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کولو ته لاره هواره شي. د افغانستان او امریکا حکومتونه له یو کال راهیسې هڅه کوي چې په خپلو کې د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره شرایط برابر کړي. په دې تړون کې به د 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو موضوع، د دواړو هیوادونو ترمنځ د راتلونکو همکاریو مسله، او افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو په څیر موضوعات روښانه شي. ویل کېږي دا تړون به امریکا ته د دې زمینه هم برابره کړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل زرګونه سرتیري وساتي، څو افغان ځواکونو ته روزنه ورکړي، او د تروریزم ضد جګړه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. پر دې سربېره به دا تړون د خلکو هغه اندېښنو ته هم ځواب ووایي چې د 2014 میلادي کال وروسته یې د افغانستان وضعیت ته کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي لري، ځکه په دې تړون کې به امریکا ژمنه کوي چې افغانستان به یوازې نه پرېږدي. دواړه لوري هیله مندي چې په دې تړون سره به د افغانستان د حکومت او امریکا هغه تنصر اختلافات هم لري شي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د چلن په اړه دا مهال لري. ویل کېږي د دې ستراتیژیک تړون په مخ کې د افغان ولسمشر حامد کرزي هغو وختونو ستونزې جوړې کړې وې چې ویل یې په افغانستان کې د بهرنیو تر ولکې لاندې زندانونه افغان حکومت ته وسپارل شي او امریکایي او نور بهرني ځواکونه دې د شپې لخوا عملیات بند کړي. خو دا مهال دواړه خواوې هڅې کوي چې په شیکاګو کې جوړیدونکي د ناټو د مشرانو تر غونډې د مخه چې ټاکل شوي په مې میاشت کې جوړه شي دا ستراتیژیک تړون بشپړ او لاسلیک کړي. یو افغان چارواکی د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي امریکا او افغانستان له دې حالت څخه د وتلو لپاره په دې سلا کړي چې افغان حکومت ته د زندانونو د سپارلو او د شپې لخوا د پوځي عملیاتو مسله د لنډمهاله مسلو په توګه په یوه بله جلا موافقه کې مطرح او لاسلیک کړي. یو امریکایي چارواکی هم تایید کړي چې له ستراتیژیک تړون څخه د دې مسلو پر ایستلو بحثونه شوي او که اړتیا شي نو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا به هم له دې سره توافق وکړي. خو د دې امریکایي چارواکي په وینا ښاغلی پنیتا غوره ګڼي چې ټولې دا مسلې د یوه تړون برخه واوسي. هغو افغان او امریکایي چارواکو چې په دې اړه یې معلومات ورکړي د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کړې. له امریکا سره له ستراتیژیک تړون څخه د دې دوو مسلو بیلول به د افغان حکومت په دریځ کې هم یو مهم بدلون وي، ځکه تر دې مخکې ولسمشر کرزي په وار وار پر دې مسلو ټینګار کړی و او ویلي و چې له امریکا سره په ستراتیژیک تړون کې به دا مسلې هوارې کړي.
افغان ولسمشر حمید کرزی پرون پر افغانانو ژغ وکړ چې آرامي دی وساتي او هغه تاوتریخوالی د پای ته ورسوي چې د ناټو په یوه اډه کې د قرآن پاک له سوځولو وروسته راپورته شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړه سي. په افغانستان کې د ګرجستان درې نور سرتیري هم وژل شوي دي. په منځنۍ آسیا کې د افغانستان د نشي موادو د مخنیوي لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په مرسته څیړنیزې ډلې جوړیږي. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن په لندن کې له خپلې پاکستانی سارې هینا رابانی کهر سره خبرې وکړي. په سوریه کې د دوو لویدیځو خبریالانو او لسګونو ملکیانو وژل کېدل په نړیواله توګه غندل شوي دي. تاکل سوی چې محکمه به د جون په دویمه نیټه د مصر پر پخوانی واکمن حسنی مبارک حکم صادر کړي. او د ارجنټاین پولیس وایي چې د دې هیواد په پایتخت کې د اورګاډي د ټکر په یو پیښه کې لږ تر لږه نه څلوېښت کسان وژل شوي دي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مهال د سهار اووه بجې اوولس دقیقې دي او اوس به احمد شیبر ته غوږ سو چې ځینو غربي ورځپاڼو پر افغانستان کومې تبصرې خبرې کړي.
کریسچن ساينس مانیټور رسوانه لیکي چې د قران کریم د نسخو سوځولو افغانان په خو هم په قهر کړی دي. په 2013 او 2014 میلادي کلونو کې د دې پیښو له امله خونړۍ مظاهره په افغانستان کې وشوې. خو د رسپانه په وینا کې چیرته د قران کریم د نسخې تلف کول ضروری شي نو بیا د دینی عالمانو په وینا محترمانه لارې چارې شته چې دا کار تر سره شي. کریسچن ساينس مانیټور رسپانه د امریکا په شمالي کارولینا کې د اسلامي مطالعاتو د یو پروفیسور امید ساپی خبره راخیستې چې وایي که ارتیاوی دا مهمه ده چې د قران کریم نسخه په مناسب ډول وسوځول شي. پروفیسور امید ساپی چې د محمد یادونو په نوم کتاب هم خپور شوی دی زیاتوي هر هغه متن چې پکې د خدای پاک نوم لیکل شوی وي هغه متن موقوف دی. پروفیسور ساپی بیا ورسپانه ته وویل خدای پاک په سپیڅلي کتاب کې دا څرګنده کړې ده چې هر هغه څه چې دینی بڼه لري او لیکل کیږي هغه خپل قدر او اهمیت لري. کریسچن ساينس مانیټور رسپانه بیا لیکي شاید یو څو قرآن کریم تر خاورو لاندې کړي خو باید په داسې ځای کې دا نسخه شخصي چې هلته خلک تګ راتګ نه کوي، بل ممکن د قرآن کریم نسخه په روانو اوبو کې واچوي چې یا ډوبه شي یا یوسي. پروفیسور ساپی دا مسله له جنازې سره تشبیه کوي، داسې چې د قرآن کریم نسخه دي په یوې ټوټې کې وپیچل شي بیا دې په احترام خاورو ته وسپارل شي. پروفیسور ساپی بیا وایي خلک تل دا پوښتنه کوي که دا خبره سمه وي چې مسلمانان دې قرآن کریم وسوسوي نو بیا امریکایي پوځیان ولې داسې ونه کړي. پروفیسور ساپی څرګندوي چې مسله د سمبول ده او اهمیت یې په همدې کې دی. وال سټریټ جرنال رسپانه بیا په بګرام کې د قرآن کریم د نسخو د تلفیدو په اړه دا پوښتنه د خپلې خبرې کړې مقالې په پیل کې کړې ده. امریکا خپل پوځیان په افغانستان کې روزلي دي څو د افغانانو له دود دستور سره پام وکړي او د دوی کلچر ته توجه وکړي، نو په داسې حال کې څرنګه داسې پیښه رامنځته کیږي او افغانان فکر کوي چې دا د دوی هیواد او دین ته بې احترامي ده. وال سټریټ جرنال رسپانه بیا وړاندې لیکي امریکایي قومندانان کله ناکله دا د ناپوه خلکو کار ګڼي او څرګندوي چې د ټیټې کچې پوځیان داسې لویه تېروتنه کوي. د وی بلې امریکایي ورسپانې پاڼه کواړو د ټایمز ورسپانې دا بیا د بګرام د پیښې پاړه لیکي په یو آرام او داسې هیواد کې چې خلک زغم لري او په ملي کچه بحث پکې طبیعي خبره وي، هلته دنیایي خبرې کیږي او سوله حاکمه وي، نو په داسې ځای کې د یو سپېڅلي کتاب سوځېدل شي لږ څه عکس العمل ولري او ژر مسله هېره شي. د ټایمز په باور افغانستان داسې هیواد نه دی. هلته په زرګونو کسانو د بګرام هوایي اډې مخې ته وروسته تر دې مظاهره وکړه چې په دې اډې کې د قرآن کریم په لسګونو نسخو ته اور ورته شو. دا کار بهرني ځواکونه تل د بګرام په اډې کې کوي چې د بندیانو پاتې شیان سوځوي او مطلب یې له دې تیری کول نه وي، خو یو شی دا پوښتنه وکړي چې څرنګه دغه کس چې قرآن کریمونه یې سوځول په دې نه پوهېده چې شاید دا کار یې جرم وګڼل شي.
په کندهار کې د سولې عالی شورا سیمیز مشر وایي د طالبانو د کوټې شورا ته یې استازي لیږلي چې د سولې بلنه ورکړي. عطا محمد احمدي وایي زیات طالبان دې ته تیار سوي چې د سولې له پروګرام سره ملګري سي او دوی له ځینو ډلو سره تماسونه ټینګ کړي دي. محمد صادق رښتینی ورسره مرکه کړې. ښاغلی احمدي په پیل کې کوټې ته د خپلو استازو پر لیږلو خبرې کوي.
موږ د کوټې شورا ته، یعنی کوټې ته، د کوټې ښار ته په هغه کسانو پسې، په هغه قمندانانو چې دوهمه درېمه رتبه قمندانان دي، استازي استولي دي چې هغه دلته ګروپونه لري په محل کې چې هغه دلته پراګنده شکل دي، نو هغه موږ تماس ورسره ټینګ کړی دی. زموږ د خلکو په ارتباط چې تماس ټینګ کړی دی، تصمیم نشي نیولای. نو هغه قمندانان په کوټه کې یا د ژمي په حساب یا د خپل کارو په شکل هغه ته موږ استازي استولي چې د هغه سره تماسونه ټینګ کړي او د سولې پیغام ورته ورسوي. نو په دغه کې داسي چې د کوټه د شورا خلک هم وي، ځکه چې د اکثره جلته محزونه لري یا د ګروپونو مربوط هغه اشخاص سره دي تړاو لري.
څه فکر کوي چې ستاسو دغه بلینې ته به څومره وسلوال طالبان لبی کوي؟
ان شاء الله مز په دې باور لرم چې دا د سولې پروسه چې نن په افغانستان کې د جناب رئیس او جمهور په نوښت او په ډیرو هانو هڅو سره جوړه شوې ده. د سولې شوراګان جوړ شوې دي په هر ولایت کې، دا سہولت جوړ شوې دي د هغو مخالفینو د پاره چې تر اوسه لام په جنگ کې دي، او دا کارکردګي چې اوس صلح لاسته راوړین لري. نور طالبان ډیر تشویق شوي دي. زموږ امید دا دی چې ان شاء الله د محل په کچه او دغه طالبان چې دلته زموږ په محل کې تخریبي عملونه ترسره کوي، دا ډیر لیواله دي دي ان شاء الله چې راشي د سولې د پروسې سره یو ځای سي موږ رابطې او تماسونه لرو.
په دې ورستیو کې یو شمیر نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې په کندهار کې ځینې تسلیم شوي وسلوال طالبان نه دي. اصلا دوی د مولوی نورالعزیز هغه نوم یاد کړي چې دا هغه طالب نه دي چې د طالبانو په لیکو کې جنگ کاوه.
بله، نورالعزیز هغه خو د دې پروسې د سولې سره چې یو ځای شوی دی، دوی پراس کې شهید فضلالدین هغه وو، او هغه سید پزدجن هغه داسې په غیر رسمي ډول د سولې د پروسې سره موږ هم نه دی یو ځای کړی. هغه د موږ د امنیتي ملي د خواڅخه او د نورو ارګانو د خواڅخه د ملي اردو د ملي پولیسو د ټولو سره په رابطه کې وو چې د سولې د پروسې سره یو ځای کړي. هغه نمایندگان موجود وو د یو ځای کولو په وخت کې. نو په دې حکله زه څه نسم ویلای چې دی څنګه راغلی دی یا څنګه، ځکه دا یو د کشفي ارګانو خبره ده چې کشفي ارګانونه دا تصدیق کړي د د پاکل څو یې مشت خدا سي نه چا ویلی دی او نه دا څېړنه مشکړه ده او نه دا زموږ وظیفه. موږ هغه چې څو د سولې پرابطه هغه متطبیق کړی دی، نه د سولې د پروسیسر مده یو ځای کړی دی.
په مجموع کې د سولې د شورا د رامنځته کېدو وروسته په کندهار کې د ټولو تسلیم شوو طالبانو شمیر څومره دی؟
شمیر خو تر یو نیم سل لپاره څخه زیات دی. نه داسې دقیق اوس نه سم ویلای، ما سره یاداشت نوټ نشته چې ټوله یاد کړم، خو تر یو نیم سل لپاره زیات دی. نو دا بهیر به نور هم ان شاء الله دا هسې جاری وي، دا خلک به راځي، او ورځ په ورځ دا د سولې پروسه چې د نوې ده ابتدایي مرحلې دي. لږ وخت کېږي چې د صلح دفترونه جوړ شوي دي. ان شاء الله که څه دغه مشکلات پکې شي وي، آینده به ان شاء الله نه وي. موږ به کوشش کوو چې دا هغه اصلي اساس ته ورسو، او اصلي هغه اساسي طریقه باندې موږ دا د سولې بهیر مخ ته بوزو ان شاء الله، او د هغو خلکو فراهم کاری وکړو چې راځي د سولې د بهیر سره یو ځای کیږي.
په کندهار کې د سولې عالی شورا ولایتي مشر عطا محمد احمدي وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د مځکني ترانسپورت د تنظیم لپاره یو نوی طرز العمل جوړ کړی دی، خو کارپوهان وایي چې د دې طرز العمل عملي کېدل ستونزمن دي ځکه چې په بېلابېلو ادارو پورې اړه لري. نور د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې.
د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت سرپرست داود علي نجفي په هیواد کې د دې طرز العمل په عملي کېدو او د ترافیکي پیښو په مخنیوي ټینګار وکړ. نوموړي د همدې طرز العمل په اړه د ترانسپورت وزارت د ولایتي چارواکو یو ورکشاپ ته په وینا کې وویل چې په دې طرز العمل کې د موټرو لپاره د بار اندازه او د مسافرو شمیر ټاکل شوی دی.
سرعت د طرز العمل
په طرز العمل کې سرعت شرط دی چې څومره ووسی پا یو بس کې څومره مسافر باید ووسی، یو موټر څومره څوکۍ لري او څومره مسافر باید یوسی، څومره بار باید یوسی، دا ټول په طرز العمل کې شته. خو زمونږ استادو دنده داده چې له تطبیق نه څارنه وکړو.
د ترانسپورت وزارت د چارواکو په وینا نوې طرز العمل په 5 فصلونو او 6 سلخت مادو کې برابر کړی چې سر له راتلونکي اونۍ به عمل کېدل پیل شي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په داس حال کې نوې طرز العمل جوړ کړی چې ویل کېږي په افغانستان کې د باروړونکو موټرو له اندازې زیات بارول له ترافیکي پیښو سربېره د سړکونو د خرابېدو سبب هم شوی دی. خو بل خوا د ترانسپورت د چارو یو شمېر پوه کسان د دې طرز العمل عملي کول یو ستونزمن کار بولي ځکه د دوی په وینا عملي کېدل یې په بېلابېلو ادارو اړه لري. د ترانسپورت او هوایي چلند پخوانی وزیر حمیدالله قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مګر د دې د تطبیق برخه ځکه په افغانستان کې یو مشکل دا دی چې سړک د فایدانې وزارت جوړې ساتنه او حفظ یې هغوی کوي او په ښارونو کې بیا هغه په دره پورې اړه لري، په ښاروالیو پورې او استعمالوي د ترانسپورت وزارت. نو زه فکر کوم دلته به یو مشکل وي د مختلفو ارګانو په منځ کې او بل دلته د امنیتي حقوقو او د هغوی همکاري هم ډېره مهمه ده.
د راپورونو له مخې د ترانسپورتي قواعدو د نه مراعات کېدو له امله په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې د خلکو مرجوبله د رواني جنگ جګړې له مرجوبلې سره ډیر توپیر نه لري. که څه هم د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکو په دې اړه وروستي ارقام ورنه کړل، خو وايي په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 1400 کسان په ترافیکي پیښو کې ووژل شول او څه باندې 2000 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د رقابت د قانون تصویبیدل به په سوداګریزو چارو کې سیالي پراخي او د احتکار مخه به ونیسي. د رقابت د قانون مسوده اوس مهال په وو فصلونو کې چشپړ څلوېښت مادې لري ترتیب سوې ده. ځینې کارپوهان وایي د دې قانون پلي کېدل ګرانه ده. نور د خان محمد سین په رپورټ کې اوري.
په ترتیب شوې مسودې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سوداګرۍ د وزارت ځینو چارواکو، پانګوالو او یو شمېر سوداګرو او متشبثینو باس او مشورې وکړې. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال انجینیر متصل کومکی د مسودې ښېګڼې تشریح او ویل چې دا به په هیواد کې مشروع پانګو اچونو ته زمینې برابرې کړي.
کله چې مسوده ترتیب شي، نظریات پر راجم شي، دا غي نرسته زی شورا وزیرانو ته، دا غزنی شورا ته کله چې تصویب شي، دا مغ ورځ قانون قابل ده. دا پروسه شاید مګه په 2-3 میاشتې کې نهایی کو.
د رقابت د قانون مسوده په وو فصلونو کې چې شپږ څلوېښت مادې لري ترتیب شوې ده، خو ځینې بیا د دې قانون په پلي کېدو شک کوي او وایي چې لدې مخکې هم ډېر قوانین تصویب شوي خو لازم عمل پرې نه دی شوی. د چارو یو کارپوه کبیر رنجبر وویل
قانون ما سرشکار فات کردیم تصویب خواد شد باس
دی وای په دې قانون به کار وکړو او تصویب بشي، خو څو کال وروسته به وای او هغه د رقابت قانون څه شو. په سلو کې نه نوي هم ناممکنه ده چې عملی شي ځکه چې په دې کې د انحصار او احتکار مخنیوی کیږي او دا یو ناممکن کار دی. د رقابت قانون مسوده چې تر ټولو لوی مقصد یې د مالونو د احتکار مخنیوی دی، په داسې حال کې ترتیبیږي چې په هیواد کې د اقتصاد د بازار پر سیاست انتقادونه کیږي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
اوریدونکي له بغلان څخه لیکلي په مرکزی بغلان کې د ځای قومندان امیرګل لخوا زورواکي روانه ده. د بل ولسوال نه پریږدي چې دغه ولسوالي تراسي له چارواکو هیله کوي چې د دې مقام خام وخوري. میرمن احمد زی له لوګره د پوهنې وزارت ته مې پیغام ورسوي چې په خوشي ولسوالي کې زموږ په عالی لیسه کې په کافي اندازه مسلکي استادان نسته. محمد شفیق لغزنی په قرباغ ولسوالی کې د ولسمشر کرزی په دوره کې هیڅ ډول مرسته له خلکو سره نه ده شوې، نه له ښوونځیو، نه له کلیو او بانډو سره څه مرسته شوې. له حکومت څخه غواړو چې اړو خلکو ته په عادلانه توګه مرستې ورسوي. واحد لکنره افغان حکومت دا مهال کارپوه او باسواده کسانو ته اړتیا لري چې د قانون په چوکاټ کې د ولس او دولت په نفع کار وکړي. په اکثرو ادارو کې دا مهال داسې کسان کار کوي چې په کافي اندازه سواد نه لري. پردیس له لوګره له افغان دولت څخه غواړو هغه کس چې د خپلې مېرمنې ګوتې یې پرې کړي او ماشومه یې وژلې ژر تر ژره اعدام کړي، ځکه چې ډېر بېرحمه انسان دی. او عصمت له ننګرهار لیکلي مظاهره چانو په جلال آباد کې د دوکانونو او ملکي ودانیو شیشو ته ډېر